السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان شلمه او د جولای یو لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان برتانیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پښتنې په یوه ځواب کې ویلي هغه څه چې دای ویلی شي دا دی چې موږ طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتو چې افغانستان د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د امریکا زموږ د متحدانو او شریکانو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د پلان او طریقې لپاره نشي کارول کېدی. په دوحا کې د 2006 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد په ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هر ورځ نه ستړی کېدونکی کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کېږي او هغه نشي کولی له دې څخه ډیر څه ووایي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستی پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1.5 زره ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبی په افغانستان کې څه باندې 2 لکه کسان په شدید نس ناستي یا اسهال اخته شوي چې 6 اویا مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 45% یې ماشومان دي. د شمالي اتلانتیک د تړون ناټو سازمان سرمشریزه نن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلنوس ته تللي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشریزې مخکې د ناټو 24 غړو هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو ځایېدو د غوښتنې ملاتړ ښودلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د ناټو د سرمشریزه برخلیک ټاکون کې بلل ده. او د افغانستان او بنگلاديش د لوبډالو ترمنځ د درې یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه به نن ترسره شي. ټاکل شوی دغه لوبه د بنگلاديش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوبلړۍ جامې ګټلی خو بیا هم په درېیم لوبه کې به بنگلاديش سره مخامخ شي. د شنبې ورځې په لوبه کې افغان لوبډلې کوربه لوبډلې ته د 122 منډو په ستر توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش په وړاندې پلان شوې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پلور راپور رد کړ خو امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي
موږ باید بګرام نه وای پرېښی. هلته مو د $2 میلیارد په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه ښیي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځېږي د افغانستان په ګډون له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د نږدې 1.5 کال په تیریدو نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ واخلي. نور راپورونه هم لرو او د کرملین ویان ومنله چې ولسمشر پوتین د واګنر ډلې له مشر سره کتلی دي.
ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر ایورني پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمانداران شامل وو بلنه ورکړې وه.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر راپورته د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتشو وسلو او تجهیزاتو پلور رد کړی دی ذبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه غبرګون خو چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکل او دوو څلنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې شوې وسلې او تجهیزات پلوري د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال دي تفصیل صفی الله ستانکزی اور
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروی انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیروپلور ګرم شوی د موندنو په اساس دغه پیروپلور تر ډېره په کندهار هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري موږ باید بګرام نه وای پرېښی هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د اووه میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څېړنیز راپورونه د امریکا د دې په خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري مجاهد ادعا کړي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي د افغانستان د سولې د سار او د وړو وسلو د سروی انسټیټیوټ په څېړنیز راپور کې د ایم فور او ایم شپاړس ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو د ټیټې کچې طالب جنګیالیو سیمه ییزو طالب چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د درېیم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي په راپور کې ویل شوي چې د آدمخېلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړ پوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی اندېښنه کوي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځېږي له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. افغانستان یو له دې هیوادونو یاد شوی چې خلک یې له مخکې له لوږې سره مخامخ دي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 900 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نوښت هم یادیږي د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یو تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 3.5 میلیون خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللې دي. د کمیټې اندیښنه ښودلې چې د یا تړون موده په پای ته رسېدو ده او که د جولای تر ولسمې بیا تمدید نسی نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغیزمن سي. د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب لاسلیک سو چې له مخې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالیږي. دا تړون څو واره لنډمهاله غځېدلې او اوس په پای ته رسېدو دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اړه په یو بیان کې پرون یاده کړې چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښت په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ څه ثابته پاتې شول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای له لارې افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 6,15,000 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال شول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان پکښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږو خلکو په شمیر کې 15,000 کسان هم زیات شوي چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته شوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغیزمن کړي دي. په تېره بیا چې په تېره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکال لوی بند مات شو چې له امله د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به هم ژر له پایلو اغیزمن شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ خاکله ازادي راډیو نه اوري. په کابل ښار کې د پاسپورت یو شمېر متقاضیان د پاسپورتونو د ویش له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د پاسپورت پر ریاست کې په میاشتو هم د دوی نوبت نه ورسیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د دې ستونزو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پاسپورت غوښتونکي وایي چې دې مهم سند ته ډېره اړتیا لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
حبیب الله د کابل یو اوسیدونکی دی چې د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي او وایي حوصله یې نوره ختمه شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي خپلې خور ته پاسپورت واخلي چې غواړي خپل خاوند ته چې په جرمني کې دی ورشي، خو زیاتوي چې د میاشتو له انتظار وروسته هم نوبت نه دی ورسېدلی. د کابل یو بل اوسیدونکی او د پاسپورت غوښتونکی فیروز هم ورته شکایت لري.
د پاسپورت ریاست کارونه ډیر رو مخکې روان دي. شپاړس میاشتې کېږي چې آنلاین مې خپل نوم ثبت کړی خو هیڅ نوبت نه را رسیږي. کورنۍ مو منتظره ده چې بهر ته لاړه شي، خو د پاسپورټونو د نه لرلو له امله پاتې یو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکی سید عبدالواحد وایي د یو اروپایي هیواد سکالرشپ یې ترلاسه کړی، خو په خبره یې د پاسپورت نه درلودو له امله یې خپلې زده کړې لا نه دي پیل کړې.
څو وخت مخکې مې یو سکالرشپ ترلاسه کړ، خو د پاسپورت د نه درلودلو له امله ونه توانېدم چې هغه هیواد ته چې سکالرشپ یې راکړی و لاړ شم، ځکه له زده کړو پاتې شوم. اوس چې 8 میاشتې تېرې شوې دي، نه کومه نېټه راکړل شوې او نه کوم خبر شته.
د پاسپورت غوښتونکو ستونزې مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورلا پتمن سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي وو چې د پاسپورتونو د ویش بهیر روڼ او د متقاضیانو د نوبت په اساس مخکې ځي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې خلک د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. تر دې مخکې هم د پاسپورتونو د توزیع په برخه کې د ځنډ، وخت ناوخته بندیدو او د فساد په اړه شکایتونه شوي دي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څلور میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلوي، خو ښکاري چې په دې پروسه کې لا هم ستونزې شته او خلک ترې خوښ نه دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تحصیل او کاره بې برخې شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی پر کار او ژوند اغیز کړی او دوی اړ دي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمیر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو اخته ډېر نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي. تفصیل له مرسلین ارسلاو.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي او محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي لزده کرو ده بیبرخی که دول عمل ناهیلی شوی او دی ناهیلی پروانی ناروغی اخته کرده.
از پانتون بیرون رانده شدیم با گریه و با
لپانتون و شرل شو پجره او پا ناهیلی کور تستانی شو اقتصادی سنزی او لتاسی لپاتی که دو زمان پر روان ناور اغیز وکر بی فکره او ناهیلی شوم او اروا پو تاورغلم وسنو درمل خورم او دی جوار خفگان مشوری اخلم او پا دی سرم سنزی چناتی کمی شوی
حل گردیده.
دیوی دولتی اداری پخوانی کارکون که خاطر ازادی راژیو تو ویل ده کار او مالی آید ده للاسطلول عمل نروغ شوی او اوسی هم روانی حالت خنده ای.
حالت رویم خیلی خراب بود و فیلانم خیلی
روانی حالت می دیر خراب بود او اوسم هم دست ده مالی و دکتر سر خبر کرده و پونی که دوسلی کور تراته ما تبایی مشوری را کولی ما بطری لگ لگ استفاده کولا روانی حالت می لگ خوشو لما شمانو سر بمی توتری خواله کوا او پکور که بمی شخرا کولا اوز گورو چه دنچونو او خوز پا مخ پا هنتون او دکار دروازی تدلی دی او دیری خوزی پا روانی ناروغیو اخت شوی
خیلی بیشتر شده است.
په ورته وخت کې یو شمیر ارواپوهان هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو د شمیر ډیروالی تاییدوي. د رواني ناروغۍ و متخصص ایمل صافی ازادۍ رادیو ته وویل
مثلا ډیپریشن، استراب، ناامیدی،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار له لاسه ورکول په خپل د دندې له لاسه وتلو لامل کیږي نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلۍ د اخته کسانو شمیر ډیر شوی ځکه په لومړۍ ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلۍ ډیره شوې ده خو کې زموږ ناروغان ډیر شوي
زیات شده ورو به افزایش میباشه.
بل لور ته ارواپو او د پوهنتون استاد شرفالدین عظیمی هم تاییدوي چې د ده مرکز ته په ورتلونکو رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر دوه برابره ډیر شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناستې کولې اوس دا ناستې دوه برابرې ډېرې شوې. د بېلګې په توګه پخوا که زموږ مراجعین 1100 کسانو نو اوس 2.5 او 3000 کسانو ته رسېدلي. هو دا خبره رښتیا ده او زموږ مراجعین ډېری هغه نجونې او ښځې دي چې پوهنتون او مکتب یې په مخ تړل شوی او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بیرته ستنې نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر زبر شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان مېرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړې. په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د ښځینه سینګارتونونو تړل و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم شته. دا به واورئ چې په کابل کې اوبه کمې شوې دي، یو شمیر کسان د څښاک په اوبو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوفګنی پریګوجین او د دې ډلې له قمندانانو سره کتلی دي. د واګنر ملیشو د جون په 23 او 24 د یو وسلوال بغاوت په ترڅ کې د روسیې روستوف ښار ونیو او زرګونه جنګیالي د روسیې د پوځي مشرتابه د پرځولو په هدف مسکو ته مارش کړل. د دوی دا کار بیا ودرید او خپل پریګوجین هم د لنډې مودې لپاره بلاروس ته ولاړ. تفصیل له صفی الله ستانکزیو.
د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوفګنی پریګوژن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې خبر لومړی وار فرانسوي ورځپاڼې لیبراسیون ورکړی و او د دوشنبې په ورځ کرملین هم تایید کړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبې په ورځ وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریګوژن سره د جون په 9 لیدلي. 15 ورځې وروسته له هغه چې پریګوژن د روسیې د پوځي مشرتابه پر ضد له بغاوته لاس واخیست. په حقیقت کې ولسمشر دا ډول غونډه درلوده، هغه 15 کسانو ته چې په کې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمانداران شامل وو بلنه ورکړې وه. د جون په 9 په کرملین کې غونډه وشوه او شاوخوا 3 ساعته یې دوام وکړ. جزئیات یې نه دي معلوم، خو یوازې دومره ویلی شو چې ولسمشر د ځانګړو پوځي عملیاتو په لومړۍ کرښه کې د واګنر شرکت د کړنو ارزونه هم وکړه. هغه همدارنګه د جون د 24 د پیښې په اړه هم خپله ارزونه وړاندې کړه. د جون په 24 د واګنر اجیرو ملیشو د خپل مشر ایفګنی پریګوژن په امر د روسیې جنوبي ښار روستوف پوځي اډې او هوایي ډګر ونیوه او د دې ډلې شاوخوا 15 زره جنګیالي د موسکو پر لوري مارش شول. پریګوژن هغه وخت ادعا کوله چې د روسیې پوځي مشرتابه دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیري ګراسیموف لري کوي. پریګوژن د جون په 24 ویل دا د روسیې د پوځي مشرتابه ناسم مدیریت دی چې په لومړۍ کرښه کې زرګونه جنګیالي مري او پراخې سیمې له لاسه وتلې دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وایاند دیمیتری پیسکوف د پریګوژن او پوتین د لیدنې په اړه زیاته کړه چې ولسمشر د قمندانانو توجهات واورېدل او د جګړې په کرښو کې د هغوی د ځواکونو د بیا ګمارلو په اړه وړاندیزونه وکړل. معلومه نه ده چې پریګوژن دمګړی چیرته دی او نه پیسکوف د هغه د ځایګي په اړه څه وویل. پریګوژن تر وسلوال بغاوت وروسته د بلاروس د مشر الکساندر لوکاشنکو په منځګړیتوب بلاروس ته جلا وطن شو. لوکاشنکو بیا 4 ورځې وروسته بیرته اعلان وکړ چې پریګوژن روسیې ته ستون شوی او جنګیالي هم خپلو دایمي اډو ته. د واګنر جنګیالیو د اوکراین د یرغل پر مهال په اکثرو لومړیو کرښو کې حضور درلود او د روسیې لپاره ډېرې سیمې اشغال کړې، خو د پوتین د حکومت په تیره بیا د هغه د نږدې متحدینو په وړاندې وسلوال پاڅون او کلک مخالفت د هغه په 13 شل کلنه واکمنۍ کې د خطر یو زنګ او د روسیې لپاره کورنۍ کړکېچ وبلل شو.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ریلیف ویب خپرونې د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي د خوړو نړیوال پروګرام اړ شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. دا لیکنې په دوام راغلي په جولای میاشته او وروسته موده کې به د 15 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 5 میلیونو ته مرسته رسیږي. د دې کار لامل هم د خوړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی ښودل شوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ له کومه کیږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصیږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې اړمنو کسانو ته له کومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچه 4.6 میلیارده ډالره ده، خو د لیکنې په دوام راغلي مرستندوی موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې که مرستندوی موسسو ته پیسې ونه رسیږي د اړمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې هغه هیواد ته د تللې یوې افغان میرمنې د نوي ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن 43 کلنه گلشن مسلی ده چې په تیر جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشره وه. میرمن مسلی تورنټو سټار ته ویلي کاناډا ښکلی هیواد دی، خو زه تل داسې فکر کوم چې یو ژور غار کې یم. د تورنټو سټار په وینا گلشن مسلی یو وخت د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د یوې څانګې مشره وه، خو تیره میاشت کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دندې پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د گلشن په سیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللي د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم له ستونزو سره مخامخېږي.
مخاکله آزادی رادیو نه اوري یو شمیر کابل خریان د اوبو له کمښت شکایت کوي. دوی وایي په 2-3 ورځو کې یوازې د 1 یا 2 ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخیستلی شي چې وروسته دوی د څښاک په اوبو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي او د نلونو اوبه ورته بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت تر څنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمت نه هم شکایت کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوبو رسولو شرکت ته لاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې همدومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي. موږ خود 2-3 ورځو کې 2 ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د قلی قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښته شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دا ای فصل بای گرمی
په دې سره وړي کې موږ دومره اوبه لرو چې یوازې د څښاک لپاره کېږي. دا کالیو مینځلو، حویلۍ مینځلو او داسې نور ضروري کارونه لپاره اوبه نشو پیدا کولی. کابل داسې ځای دی چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلۍ کې لري، هغه تږي دي، اوبه نشو ورکولی.
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي له دې اوبو د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د دیار لسمې ناحیې د پل خشک اوسیدونکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا له همدغو ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 1500 افغانیو پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 23 ساعتونو وروسته دو درې ورځې پس صبح یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي ټانکر په 150 هم 1500 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
د یو وخت په سیار کم شته، خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کم شوې. په تیر بیا په بلاکونو کې، په اپارتمانونو کې بيخي اوبه نه وي. بدري ورځي ورسته او برازي هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې ټول شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمي نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو باخلو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رسو رحیسه وچدی. حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لرنه ده چی خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی که که ستلونو سره کتار و لروی.
و مختل پدیاره ده طالبان دی حکومت دی اوبو او بریخنا وزارت نظر هم بولی رو. خود دغه وزارت وین اختر محمد دغه راپور ترخ پری دلو پوریز من پختنو تا زواب و نبیلی. خود تردی مخی دغه وزارت ویلی و چه کابل دی اوبو لکمخت سر مخته او ساکال دیزمکی لان دی اوبو کچه تر درینی مترو پوری خکت شویده. دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پا گردون پا یوش میر خارونو که دی اوبو دی کمخت سونزه زیاده شویده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه زوال حق ته فراه ولایت د کلستان نو خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکله بل پیغام هم پرې شي چې موږ د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د ذخیره د اوبو د جوړیږ موږ د دې څخه دا خوښست چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې. نو موږ ته څه ده د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي. درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر ده.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته د پیغام لږدمه. په دې ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 250 متره برمې وهلي دي، همدا برمې ګز 1 متر یعنی 100 سانتۍ په 3500 پاکستاني کلدارو باندې ویل کېږي. که موږ تاسو ودې ته حساب وکړو، د هر سړي یوه دوې درې برمې، حتی څلور برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته. د حکومت او بود متخصصینو له استادانو څخه هم دا هیله ده چې ما په هوایي په دې ولسوالۍ په دې وطن کې شروع کړي، تر څو د خلکو ته لارې طریقه ور وښيي چې د اوبو د بندونو طریقه چې په خلک دغه مصرفونه کوي. هم دغه روپۍ انکام له همدې لګښت څخه نیم روپۍ هم راواخلي او خپله یې په دې باندې په جوړولو کې مصرف کړي. ان شاء الله چې د اوبو د وچکالۍ مخه به ډېر ژر ونیسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.